دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 13 نیټه ده. زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیوالنه غلای کې زه هارون باچا او بوریوال کاکړ تاسو سلامونه وایو. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو مطالب او تر څنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړ او
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 ارب کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده او د امریکا د دفاع وزیر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدین پوپلزی په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدین پوپلزی بیګا د اعلان کولو پر وخت مشال راډیو ته وویل چې 30 کسان د میاشتې لیدو گواهی ورکړې ده. د وویل
متفقه طور باندې دا فیصله وکړې شو چې د زیارت پرز باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دي هغه موږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوي دي، درې په سوړیزو کې تیر شوي دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېره کې، پنځه په چارسده کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه په سواوی کې.
مفتی شهاب الدین پوپلزی دا اعلان پر دې سربیره کړی دی چې د پاکستان مرکزی روحیت لال کمیټې مشر مفتی منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشټوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د یادونې وړ ده چې په پاکستان او په ځانګړې توګه پښتون سیمو کې دا اختلاف له تیرو څو کلونو راهیسې د اختر پر اړه هم موجود وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالی کال لپاره تر 243 ارب کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. دا بودیجه د چهارشنبې په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 46 ارب کالداري خساره ښودل شوې ده. میر خالد لانګو د بودیجې وړاندې کولو پر مهال وویل
2015-16 تعلیم کے لیے 2 ارب 2015-16 بجٹ کے تعلیم لپاره 2 ارب 50 کروڑ او 80 لاکھ جانگڑے کھڑے چھ د روان مالی کال په پرتله 19% زیاتی دی. همداسی د سیاحت پڅنګ کې 45 ارب 46 کروڑ او 21 لاکھ کلداری جانگڑے کھڑے چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیاتی دی.
بلخوا په دې صوبه کې د اپوزیشن ګوندونو د بجټ وړاندې کولو له دې غونډې بایکاټ کړی دی، خو حکومتي غړي وایي چې دوی به د اپوزیشن غړي په اعتماد کې اخلي. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې سوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیه د چهارشنبې په مازګر په پېښور کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال پر حکومت نیوکې وکړې چې د دوی په تنخواګانو کې ولې لږ اضافه کړې ده. د پرایمری سکولونو د اتحادیه صوبایي مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وویل
چکم وعده ته کړه وعده کوم سره دي سرکاري ملازمینو سره ته له موږ ون سټپ پروموشن درکو آی کې زمنګ غټه میرا در چې کوم دا دوستازانو تقریبا یو نیم لاک جوړیږي هغه ته بالکل بهر کړل او نون له چکم دینه وکړه چې چاله ورم کړل رقم پټه لګ تعداد کې دي کچر موږ له ون سټپ پروموشن را نه کو یک کم سپتمبر نه ان شاء الله په دې ټول سی بګي وجه کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي.
دوی وویل چې حکومت دی د دوی په تنخواګانو کې 15 تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالر مرستو نوې ژمنه اعلان کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه تېره ورځ یو تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې به دا مرسته د افغانستان دولت په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ګډ بیان وایي چې د دې مرستو 918 میلیونه به پر نوی پروژو او 913 میلیونه به هم پر نیمګړی پروژو ولګول سي. بیان ذاتوی چې پاتې نږدې 1200 میلیونه ډالر به د افغانستان عادي بودیجې ته ورکړل سي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تور پورې کړی چې په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د نشې موادو پر ضد عملا همکاري نه کوي. ولسمشر ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ د روس دولتي شورا ته په ماسکو کې وویل زموږ همکاران چې په افغانستان کې موجود دي د نشې موادو په برخه کې دې ته چمتو نه دي او نه غواړي چې مشترک کار وکړي. نوموړي دا هم وویل چې له افغانستان وروسته هیروئین قاچا کېږي. د ځینو رپورټونو له مخې په روس کې د نشې موادو د قربانیانو شمېر هر کال تر دیر زر اوړي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو سوی دی. ایش کارټر د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړو ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورو کېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دی اخیستل سوی. ده وویل د هغو 24,000 عراقي امنیتي ځواکونو له ډلې څخه چې موږ د روان کال تر منې پورې په 4 مرکزونو کې د هغوی د روزنې پروګرام درلود، یوازې مو د 1,000 تنو د ګمارلو لپاره وسایل مندل دي او همداراز مو د ترهګرۍ پر ضد مبارزې د برخې لپاره 2,000 تنه مندل دي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست سوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي پوځیانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو وسایل ژر تر ژره ور وسپاري. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. د پاکستان مرکزی روی تهرال کمیټه بیگا وویل چې په ټول هیواد کې چا هم د روژې میاش نه دلیدلې، خو د پیښور د قاسم خان جماعت ملا امام بیا هم بیگا د یو شمېر شهادتونو ترلاسه کولو وروسته لنن یعنی پنځه بیت څخه د روژې د پیل اعلان وکړ.
لس گواہان منصر عدالت قاسم علی خان کے تیر شوی دی. مرکزی روی تهرال کمیټه شرعی حیثیت نشته دی.
د بلوچستان حکومت راتلونکي مالی کال بجټ پرون دغه صوبې د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړل چې وایي د ماشومانو د تعلیمي پرمختګ لپاره پکې د پام وړ اندازه پیسې بیلې کړې دي. هم د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې وایي د بلوچستان لکونه ماشومان دا مهال د تعلیم له نعمته بې برخې دي.
پوش پتا پرسنټ کښنیان دغه د سکولان د باندې دا کښنیان دغه د بلوس پښتون بل دواړه کښنیان دي.
او د خیبر پختونخوا گورنر ویلی چې د قبایلی سیمو شاوخوا 15,000 ځوانان به د کار روزګار لپاره د منځني ختیځ هیوادونو ته لیږي. د ممندو ایجنسی یو ځوان چې د انجینرۍ زده کړې کړي وایي که حکومت وغواړي نو هم په قبایلی سیمو کې ورته د روزګار موقع برابرول شي.
کم فاټا کې د انډستریل سټیټ جوړیږي په دې کې 1000 اف انجینیرز اکوموډیټ کېدي شي او دې دې طرف ته توجه نور کوي.
یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو ورنۍ موضوع ته راځو. د پاکستان مرکزی روی تهلال کمیټه پرون ماسوتن ویل چې په هیواد کې د روژې د میاشتې په نظر راتلو شهادت یې نه دی ترلاسه کړی او ځکه نو په پاکستان کې ورنۍ روژه به د جمعې پر ورځ وي. خو د پیښور په قاسم علي خان جماعت کې بیګا 11:30 بجې مفتی شهاب الدین پوپلزی اعلان وکړ چې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو نه 8 کسانو د روژې د میاشتې لیدلو ګواهي ورته ورکړې او په همدغه بنیاد د سیمې اوسیدونکي باید د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چې هم نن ده لومړی روژه ونیسي. په دغه اړه تفصیل له پیښور غلام غوث راکوي.
مفتی شهاب الدین پوپلزی مشال ریډیو ته وویل
متفقه تور باندې دا فیصله وکړی شو چې د زیارت پروس باندې 13 جون باندې یکم رمضان مبارک بوي. لس گواهان چې دی هغه مونږ سره دلته قاسم علي خان کې تیر شوی دي، درې په سوړیزو کې تیر شوی دي، سلور گواهان په باجوړ کې، درې په کانګړه کې، دو په بډبېر کې، پنځه په چارسد کې، سلور په بنو کې، یو په کوهاټ کې او پنځه
د مفتی شهاب الدین پوپلزی نه می چې وپوښتل چې د مرکزی رویتی هلال کمیټی په موجودګۍ کې د هغوی د مقامی کمیټی څه آئینی او شرعي حیثیت دی. نو په ځواب کې نوموړي وویل چې مرکزی رویتی هلال کمیټی لا تر دې دمه په پاکستان کې آئینی حیثیت نه لري او اکثره دغه کمیټې داسې متنازعه پیسدی هم کړی دي چې شرعي احکامو ته زیان رسولې دي.
مرکزی رویت هلال کمیټي څه شرعي حیثیت نشته دي او یو بل پروف تاسو ته ولکم چې هغه نه دا ثابتېږي چې د څه آئینی حیثیت هم نشته. دا د سنټ کاروایی ده که قائمه کمیټي دا تاسو ځان څه وساتئ.
خو بلې خوا ته د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حاجي حبیب الرحمن د میډیا سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پښتونخوا ولس دي د مرکزی رویتی هلال کمیټۍ د فیصلې پابندي وکړي. خو په پېښور، چارسده، مردان، نوخار، سوابی او جنوبی ضلعو او قبایلي سیمو کې اکثره خلک د روژې او اختر په لړ کې د مقامی عالمانو خبره مني او د پاکستان په مرکزی هلال کمیټۍ اعتماد نه لري.
زما نوم دی قاری محمد عثمان. نو زه خپله چې کوم دی مزور یم په سترګو، انشاءالله که ما سبا شپې له کوشش وکړو نو شاید چې ځیم ووینم.
زما بنیامین نوم دی، زه د ردمخیل نه متعلق ادارې کې ټولو خلکو ته ما رنګ وکړو، هغو انشاءالله اعلانونه به کړي اوس.
زما نوم سید زاهد احمد دی، د شبقدر چارسدی سودونګی ما دلته پېښور ته راغلی یم د دې اعلان لپاره. 1825 نه تقریبا په دې جمعات کې همدغه ترتیب سره د روژې او د اخترونو اعلانات کیږي.
زما نوم ورور شاکر الله دی. اعلان چې لوډ سپیکر کې وشو زمونږ سره جوخ جمعات دی باغې کې چې 37 گواهان تیر شوي دي. نو ان شاء الله مونږ زو د خیره سره او د رمضان مبارک تیاری کوو د پیرنې روژې.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان، خلیجی هیوادونو او اروپایي هیوادونو کې نن د روژې لومړۍ ورځ ده. خود پاکستان د مرکزی رویتی هلال کمیټۍ مشر مفتی منیب الرحمن ویلی دی چې تیر ورځ د پاکستان په یو برخه کې هم سپوږمۍ نه ده لیدل شوی او په پاکستان کې به سبا د جمعې د ورځې نه لومړی روژه وي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بلوچستان حکومت د راتلونکو مالی کال لپاره تر 233 ارب روپو زیات بجټ وړاندې کړی چې پکې 26 ارب روپۍ تاوان خول شوی دی. بلې خواته د بلوچستان حکومت اپوزیشن ګوندونو د صوبایي اسمبلی له هغې غونډې بایکاټ کړی چې حکومت بجټ ورته وړاندې کړ. ولکوټې پرې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
د 2015 2014 یسوی کال لپاره د بلوچستان صوبې کلنای بجټ د دغې صوبې د وزیر اعلی د خزانې سلاکار میر خالد لانګاو د چهارشنبه په مازدیګر د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړ چې د صوبې په تاریخ کې تر ټولو زیات د تاوان بجټ ځکه دی چې په دې بجټ کې شاوخوا 26 ارب کلدارې تاوان شول شوی دی. د راتلونکي کال لپاره په دغه بجټ کې د غیر ترقیاتي خرچ لپاره 109 ارب کلدارې او د ترقیاتي خرچ لپاره تر 45 ارب کلدارو زیات بجټ شول شوی دی. د صوبې د خزانه مشیر خالد لنګاو د بجټ غونډې ته په وینا کې وویل د دوی حکومت د تعلیم په څانګه کې د تیر کال په پرتله 15% او د سیاحت څانګې ته 9% زیات بجټ ځانګړی کړی دی.
2015-16 می تعلیم کې لپاره 2 ارب،
د 2015-16 2014 په بجټ کې موږ د تعلیم لپاره 2.15 ارب او 10 لک ځانګړی کړی چې د روان مالی کال په پرتله 15% زیات دی. همداسې د سیاحت په څانګه کې 15.24 ارب او 21 لک کلدارې ځانګړې کړې چې د تیر کال په مقابله کې 9% زیات دي. د بلوچستان اسمبلی د بجټ له دې غونډې څخه د اپوزیسیون ټولو ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ او هیڅ یو غړی یې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسی د بجټ تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې له دې غونډې څخه د بایکاټ اعلان وکړ او تورې پورې کړ چې د بلوچستان حکومت پښتانه او بلوچ ملت پال نه، بلکې د خبره پاوځ چلبي. ما د پاوځ ملګرو ته هم ویلي چې دا خلک حکومت نسی چلولی او تاسو یې چلوي. ما کور کمانډر ته مخامخ وویل چې نن سبا چې ته له دوی سره په غونډو کې ګډون کوي نو دا تاثر ورکوي چې دا حکومت تاسو چلوي او دوی د حکومت چلولو اهل نه دي. که څه هم د بجټ تر غونډې مخکې حکومتي ګوندونو د اپوزیسیون غړي پخلا نه کړل، خو تر دې غونډې وروسته د خزانې مشیر خالد لانګاو بیا وویل د دوی حکومت به هڅه کوي چې د اپوزیسیون غړي په اعتماد کې واخلي او بیرته یې غونډو ته راوبولي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کارکونکي د الف اعلان په نوم یوې غیر سرکاري ادارې پرون چهارشنبه د بلوچستان په مرکز کوټه کې د سیمې د خبریالانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د بلوچستان په کلني بجټ کې د تعلیم څانګې لپاره پرمختګ شل شو پیسو دا چې هغه باید دغه پیسې باید څنګه ولګول شي خبریالانو ته معلومات ورکړل شول. غونډې ته وویل شول چې د بلوچستان له ماشومانو څخه شپږ شپېته فیصده د تعلیم له نعمته بې برخې دي. نیاز موساخیل په دغه اړه رپورټ رالیږلی دی.
الپ اعلان یو مرستیال صبور کاکړ مشال رادیو ته ویل
نظم سټیشن سی ودلې هغه د کوټه له صحافیانو سره وای چې پاغه کی موږ کوشش وکړي چې صحافیانو ته د بجټ باره کی یو بریفینګ ورکو. پاغه بریفینګ کې کوم تعلیمی بجټ دی د بلوچستان غو د بلوچستان کوم تعلیمی صورتحال دی دغه یو جایزه صحافیانو ته ورکو چې کوم بجټ په اسمبلی کې پېښې شي پرغه باندې صحافیانو لږ کلیرنس پیدا شي چې بجټ کې د ایجوکیشنل بجټ سونی دی او په ایجوکیشنل بجټ کې دننه د ډیولپمنټ بجټ او د نان ډیولپمنټ بجټ کم کم پورشنز دی او هغه څنګه خرچ کیږي پر ایجوکیشن باندې اور پخوانی بجټ سونی ګر سوي دی پر روان بجټ ډیمانډ به موږ څنګه کو.
صبور کاکړ په دغه اړه زیات کړه
پرسنټ کشنیان دی هغه د سکولان د باندې بلوچستان کې دا د الف اعلانو د ګورنمنټ خپل ډیټا ده. نو دا کشنیان دی هغه د بلوس پښتون بل دواړه کشنیان دی. نو دا سیشن کده صحافیانو سره نن په کوټي مرکز کې دی ډایرکټلی او انډایرکټلی د افیکټ پر پښتون بل باندې راځي. دا بجټ ډیر زیات امپورټنټ دی پښتون بل او د بلوس بل بلکې د پورا صوبې د پاره.
په سیمینار کې د نورو خبریالانو ترڅنګ خبریال جمال ترکی هم برخه لرله. نو موړی په دغه اړه وویل
په دې کې موږ دا زده کړل چې زموږ د ایجوکیشن سیستم کې چې کوم خامیان دغه موږ ته په ګوته سولې باید چې ته بجټ استعمالې د پرایمري دپاره یا د اتم دپاره یا د کالج یونیورسټي دپاره دا باید مساوي وي. په دې کې ته یونیورسټي ته چې دی اتاره بجدې او پرایمري سیکشن ته دواره بجدې نو دغه بنیاد چې دی مضبوطه نه کې یونیورسټي چې دی هغه تعداد چې دی هغه نه سره رسېدلې چې اتم لکه بیا یونیورسټي له هم ځي.
له سیمینار وروسته زیاتره خبریالان په دې نظر وو چې له دغې غونډې دوی ته د بجټ او په هغه کې د تعلیم په اړه اړخونه ښه ور معلوم سول. د دوی په خبره دا قسمه غونډې به د تعلیمي پرمختګ په حواله مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د پرایمری سکولونو استادانو اتحادی پرون په پیښور کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې پر صوبایي حکومت نیوکه وکړې چې د راتلونکي کال لپاره پر وړاندې کړي بجټ کې د هغوی د ترقیانو او تنخواګانو زیاتولو مسلو ته پام نه دی کړی. د استادانو د لړکو وکړه چې حکومت یې غوښتنې ونه مني نو د لوی کچې احتجاجونو پیل کړي او په سکولونو کې به ډیوټیانې نه کوي. د پرایمری سکولونو د دغه احتجاج کوونکو استادانو خبرې راته له پیښور د مشال ریډیو خبریال غلام غوث را لېږلې دي.
بالکل باہر کڑلا اور سپتمبر نه ان شاء الله په ټولو صبح کې وځي کم دي زمنګ به احتجاج جاری وي 2010 2011 2012 اډهاک ریلیفټ په بیسیک پی کې شامل کی او کم سے کم د 25 نو ولا 30 پور په دی باندې چې کم دي موږ له اضافه را کی الله به زمنګ جون جوړي.
تحصیل صدر وحدت اساتیزا ضلع مردان صدر یما همایون خان منوم دی جی. مرکزی حکومت 7.5% کړي دي صوبائی حکومت پسې 2.5% کړه 10% یکا بدے کی زنگا ون سٹیپ پروموشن دے آغم ون شو مونگ وچ کم از کم زمونگا 50% اضافہ وشی مونگ چ صرف بلونا ورکو د بچو کتابونا دا د سیزن ا کپڑے والوم زنگ تنخا کی دا 10 نہ پس سنی زنگا پ 10% بانے دا مونگا وای چ حکومت دے واپس والی او دا ایم پی اے ایم این ایس دے خپلو کی تقسیم کی ڈی ڈیر غریبان دی.
ای زمانم طارق شاہ دے او زو پ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیم سکول ٹیچر ہے مردان سا زما تعلق دے چکل د پولیو ڈیوٹی اغا استادان کے چکل د مردم شماری اغا پ استادان کو چکل خان شماری سینسس دا ٹول تو پ استادان مان کے الیکشن ڈیوٹی پ استادان مان کے ووٹر لسٹ پ استادان مان کے دا لونڈر دے پ مان ہر یو کار کے نو چکل د پروموشن ٹیم راشی یا د استاد د منات ٹیم راشی شي نو پاغه ټیم کې تاسو استاد چې کم دی داغه سره دښمنی دا داغه استحصال کوي دا استاد دښمن چې کم تاسو پالیسیانی دي دا الله دا پاره چې کم دی دا تاسو ختمې کوي چې تاسو دا ختمې نکړي موږ بر دې خلاف چې کم دی د سکولونو او د کلاسونو بایکاټ اعلان کو
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان پرون چهارشنبه د خیبر ایجنسی په باړه کې لیوی وګدی مدیر سي تړل شو کارخانو بیرته فعالولو اعلان وکړ. نموړی باړې ته د سفر پترس کې د سیمې د مشرانو یو جرګې ته وویل چې د وسلوالو پر ضد د خیبر ونو خیبر ټو په نمونه پوځي عملیات په کامیابۍ سره پای ته رسیدلې دي. گورنر دغه راز په خپلو خبرو کې د باړې د کډوالو بیرته خپلو کورونو ته د ورستنولو وغلته د پرمختیايي کارونو پیلولو په اړه هم ډاډ ورکړ. تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د خیبر ایجنسی د مشرانو یو جرګی ته د خپل وینا په وخت وویل
اپریشن خیبر وان او خیبر
تا د وسلوالو پر ضد د خیبر وان او خیبر ټو عملیاتو د کامیابی نه پس مونږ یو نوې جذبه سره د خیبر ایجنسی تاریخي او تجارتی اهمیت د بیا بحالی لپاره وړومبی ګام پورته کړ چې تاسو ټولو ته مبارکي درکوم او دا نه یوازې په خیبر ایجنسی کې د امن لپاره یو مضبوط ګام دی بلکه دا زمونږ د بچو د مستقبل محفوظ کولو لپاره هم یو ښه پرمختګ دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیمه باید د هر ډول وسلوالو نه پاکوو او ما چې د باړې متاثرینو سره د ستنېدو کومه وعده کړې وه هغه مې پوره کړې او د دوی د ستنېدو لړۍ روانه ده او دلته به د خواوشه یو ارب روپو په لګښت تعلیمي ادارې د صحت مرکزونه سړکونه او د خلکو وران شوي کورونه بیا جوړوو. په دې حال د باړې سیمې او مشر هاشم افریدی هم را سره خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
د گورنر صاحب موږ شکریا ادا کوو چې شپې ګوو کولا پاسې د کرخونې کولو کړلې په زرګونو خلکو کوربور به روان شي لکه کم غریب خلکو د بیر روزګار نوستو او ان شاء الله تعالی چې دغه سره لکه څنګه گورنر صاحب لون کړو دا روان شي ان شاء الله زرګونو خلکو کوربور به سره روان شي.
په باړه کې د کپڑے یوې کارخانې مالک ولی خان افریدی وویل چې دلته د خلکو ډیر تاوانونه شوي دي او باید حکومت سره مرسته وکړي.
اکثریتی ترانسفارمرې کیبلې موټرې مشینری یو پی ای سټپلایزر دا سټارټینګ کې چې کوم دي کنه ډیر خلک داسې دي چې غو سره دومره وسایل نشته چې دا کارخونه دوباره غو کی نو قدا حکومت فاند دې موږ دا ری کنستراکشن دې پورا مشینری دې مینټیننس دې پورا چې موږ سره تاون وشي او
یاد دې چې د خیبر ایجنسی په باړه کې خو او شش پکاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات وشول خو اوس په دې ورستو کې باړه د وسلوالو نه پاک کړه شوې ده او د بیکور شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوې دي. فرهاد شینواره مشال رادیو خیبر ایجنسی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب احمد خان عباسی په دې ورستو کې ویلي چې د قبایلی سیمو 15000 ځوانان به د روزګار لپاره د منځنی ختیځ هیوادونو ته لیږي. د قبایلی سیمو چارواکي وایي د دې سکیم په لومړي پړاو کې د 300 ځوانانو لیږلو لپاره تیاری شروع شوې دي. خو د قبایلی سیمو ځوانان بیا وایي چې حکومت واقعي غواړي نو دوی ته په پاکستان کې دننه هم د روزګار موقع برابرول شي. د چارو پوهان بیا د منځنی ختیځ په هیوادونو کې د پښتنو کارګرانو د کار ناوړه حالت ته په کتو سره غلطه د پښتنو ځوانانو د لیږلو له حکومتي پروګرام سره مخالفت خی. پر دې موضوع د ګلیاز رپورټ اورو.
د قبایلی سیمو د نظم ادارې فاټا سیکریټریټ وایان فضل الله وای چې د هوا د نور برخو پرتله قبایلی سیمې تر ټولو زیاتې ترهګری ځپلې دي او د دغه سیمو ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. فضل الله وای چې د 15000 قبایلی ځوانانو لپاره په منځنی ختیځ کې د روزګار برابرولو لپاره کار روان دي. نو موړي د دغه سکیم په اړه زیاته کړه.
د مونږه پاک فوج یو سکیم تیار کړی دی چې هغه ته یوت امپلایمنت ټیم یعنی یس په نوم باندې هغه د قبایلی علاقو کې شروع کړی دی. تقریبا 15000 ځوانان چې دي نو هغه به زمونږ گاونډي چې کوم هیوادونه دي دوبۍ قطر یا سعودي یا دغسې نور د مډل ایسټ ملکونه دي هغه ته به لیږي. دا چې کوم زمونږ اوس په لومبی اسټیج کې دی نو تقریبا د 3.5 سوه ځوانانو د اغي سلیکشن بکیږي د اغي د لپاره یو کرایټیریا جوړیږي.
فضل الله زیاته کړه چې په دې لټکي ټول انتظامات مکمل کړل شوی دي او ډیر ضربا په دې پروژه کار هم پیل شي. خو د قبایلی سیمې ځوانان د حکومتي اعلان نه مطمئن نه ښکاری. د مومندو معلم افضل چې په دې رستو کې د انجینرینګ زده کړې سرته رسولې دي او د روزګار په لټون کې دی. له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې په ملک کې دننه د روزګار ډېرې موقع موجود دي خو د قبایلي سیمو ځوانان پکې نه ځای کیږي. د زیاته کړه
نو تا خو ما د دوه چې مډلیست تک انجینیر لاړ شي نو دا خو د پیسو انتظام وشي خو دا خو سوشل لایف برباد شي. ته چې کوم مډلیست کې ناشته ته هلته جاب کې تاسو ما ته دوه چې تل څنګه خپل بچي یو خو سکول کې داخل کی ته دا هغوی څنګه رهنمایي وکړي ته څنګه دا هغوی تربیت وکړي نو ته خو به پیسې وګټې خو دې سره د انجینیر نه چې د هر چا فیوچر بربادېږي. نو د گورنر صاحب دا خبره چې کوم دی که دوی غواړي نو دلته مواقع ورکول شي صرف اوس چې کوم فاټا کې دا انډسٹریل اسٹیٹ جوړېږي په دې کې تھاؤزنڈز آف انجینئر چې کوم دی اکوموڈیٹ کېدی شي خو دوی چې کوم دی دې طرف ته توجه نه ورکوي. بس دا صرف هغه سیاسي بیانونه دي چې عوامو له په سترګو کې چې کوم دی خاورې اچي.
په مختلفو قبایلي سیمو کې د فوزي عملیاتو وروسته د بیا ودانۍ او نورې پروژې پیل کړل شوې دي خو کارپوهان په دې اندي چې پرې عمل نه کیږي. د قبایلي چارو کارپو عقیل یوسفزی وایي چې د قبایلي سیمو ځوانان منځني ختیځ ته د لیږلو بیان مبهم دی.
سوال دا پیدا کیږي چې د دې شهر څومره جوړیږي. قبایلي ځوانان ډېر زیات دي هلته کې په لکونو باندې ځوانان دي هغه کې 5000 خلک ولېږي بهر ته نو د هغې په طریقه کار کوي د هغې سلیکشن به څنګه کیږي انتخاب به څنګه کیږي او آیا دا دغه مسالې حل دی او که نه. زما خپل خیال دا دی چې دا صرف هغه دیوال له صرف رنګ ورکول دي او نور دا نه ګوري چې د دیوال بنیاد څنګه دی په هغې کې چې کوم مټیریل لګېدل دی هغه څنګه دی. نو دا صرف یو اعلان دی او د دې زما نه دی خیال چې قبایل په دې کې ستونزې راپېښې دي د هغې د حل لپاره په دې کې به څه مدد ورته میلاو شي.
عقیل یوسفزی ویل چې د منځني ختیځ هیوادونو کې د مزدورۍ کوم قوانین موجود دي هغه په دغه هیوادونو کې موجود په پاکستانیانو نه عملي کیږي. نو په دې حالاتو کې د قبایلي سیمو ځوانانو لیږلو پریکړه ناسمه خبره ده خو چارواکي وایي چې د قبایلي سیمو ځوانانو لپاره په مقامی کچه هم د روزګار لپاره هلې ځلې کوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
اوریدونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د خیال محمد استاد په غږ د غزل درته ورو
خطری سودا رات سودا کلنا کلا توڑا لپستر گو کی خندا کلنا کلا توڑا لپستر گو کی خندا کلنا کلا ਕੜੀ مل بنش دا دنیا کلا نا کلا روڑور لپستر گو کی خندا کلا نا کلا.
اور جن کو نہنی میں بجے شوی دا بریوال کاکڑنا لن خبرونا اورو
د پېښور مسجد قاسم علي خان مفتي شهاب الدين پوپلزي په خیبر پښتونخوا او قبالي سیمو کې لنن څخه د روژې اعلان کړی دی. مفتي شهاب الدين پوپلزي بیګا د اعلان کول پر وخت مشال ریډیو ته وویل چې 30 کسان د میاشتي لیدو گواهی ورکړې ده. خو د پاکستان مرکزي روحیت لال کمیټې مشر مفتي منیب الرحمن ویلي چې د گواهی نشتوالي له کبله به لومړی روژه سبا یعنی د جمعې په ورځ وي. د بلوچستان حکومت د راتلونکي مالي کال لپاره تر 233 ارب کالدارو زیاته بودیجه وړاندې کړې ده. د بودیجه د چهارشنبه په مازیګر د خزانې په چارو کې د وزیر اعلی سلاکار میر خالد لانګو وړاندې کړ، په کوم کې چې 463 ارب کالداري خساره شودل شوې ده. د اپوزیشن ګوندونو له دې غونډې بایکاټ کړی و. د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د صوبایي حکومت لخوا د وړاندې شوي بجټ پر ضد احتجاج کړی دی. د دې استادانو اتحادیې د چهارشنبه په مازیګر په پېښور کې د احتجاج پر مهال وویل چې دوی په تنخواګانو کې لږ اضافه شوې ده. دوی زیاته کړه چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې له 25% تر 30% اضافه اعلان کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د نږدې 3 ارب ډالرو مرستو نوې ژمنې اعلان کړې دي. د افغانستان د اقتصاد وزارت او نړیوال بانک ترمنځ په دې اړه 13 ورځې یو تړون لاسلیک شو. د افغانستان حکومت به دا مرستې په راتلونکو 3 کلونو کې مصرفوي. او د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر وایي د داعش په وړاندې د عراقي ځواکونو د روزنې بهیر ورو شوی دی. ایش کارټر د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس غړي ته وویل چې د روزنې د بهیر د ورکېدو علت دا دی چې د عراقي ځواکونو لپاره کافي عسکر نه دي اخیستل شوي. نوموړي زیاته کړه چې عراقي ځواکونو ته د سامانونو د ورکړې بهیر هم سست شوی دی او امریکایي ځواکونه هڅه کوي چې عراقي فوجانو ته د ټانک ضد وسلې او د سړک د غاړې د بمونو د له منځه وړلو لپاره وسایل ژر تر ژره وسپاري.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه اوریدو. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبریال ریاض مساخیل اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل اداریې د پخوانی صدر آصف علي زرداري په هغه بیان لیکلي چې پکې یې په پوز باندې نیوکې کړې دي. دغه لړکی ایکسپرس ورځپاڼه وایي چې د آصف علي زرداري په تریخ تقریر باندې متضاد رائے مخې ته روانې دي. د اداریې په وینا که څه هم دا یو جمهوري ملک دی او دلته هر چا ته د رائے ورکولو اجازت دی، خو پکار ده چې په داسې وخت کې د آصف علي زرداري په تقریر باندې منفي تجزیه ونه کړل شي او د هغه د شکایتونو لرې کولو لپاره تدبیر ولټول شي، ځکه چې داسې د ملک جمهوریت کمزوري کوي دیشی او پاکستان کې لډيري مودې رستو جمهوریت بحال شوې دي. اداري رستو وای چې بل پلو پاکستانی پوز د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوختي او په داسې وخت کې چې اولس پوز او سیاسي مشروالۍ د ترهګرۍ خاتمه لپاره په یو صف کې ولاړ وي، سیاسي مشروالۍ لا په سړه سینه سوچ کول پکار دي چې دا وخت داسې بیانونه نه دي. نو باید چې سیاستوال په دې معاملې کې د صبر، برداشت او احتیاط نه کار واخلي. او د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې د خیبر پښتونخوا په سفری کې اتحاد لیک کړی دی چې د بلدیه وټونو دوران د ټګي په ضد احتجاج کوي. اداري وایي چې د دې خبرې نه انکار نشته چې بلدیاتي وټونو کې باس نه سرټګي یا بد انتظامی شوی وي، او ظاهر ده چې صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته نزلي انتظامیو او پولیسو به هم ځینې ځایونو کې د هغوی حق کې کار کړی وي. خو د دې په جواب کې د درې ډلیز اتحاد دا غوښتنه بے ځای ده چې حکومت د استعفا ورکړي او بیا د سره دې وټونو شي. اداري وایي چې اول خو که مخالف ډلې ته د ټګي یره وا، نو دوی له وټونو وړاندې د صوبایي حکومت د استعفا او نگران حکومت غوښتنه په کار وا، خو تاریخ کې د دې څه مثال نه ملاويږي. بل دا چې دوباره اوټونه کول د حکومت نه بلکې د الیکشن کمیشن کار وي، او هغه هم هله چې کله یو ګوند ټګي ثابت کړي. اداري اخره کې وایي چې درې ډلیز اتحاد ته یاد ساتل پکار دي چې کله تحریک انصاف د مرکزی حکومت په ضد د اسلام آباد په ډی چوک کې احتجاج کولو، نو دوی ورپسې خندل او نن دوی په خپله هم په هغه لار روان شو. پکار ده چې مخالفه ډله دا رویه بدله کړي او د دې په ځای د اولس د خوشحالۍ او ترقۍ لپاره احتجاج وکړي. نو ورسره با د اولس مرسته او ملاتړ هم وي، او دې سره با په حکومت هم دباو راشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردونکو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د پاکستان او هند د اړیکو رغولو په موخه د دواړو هیوادونو د مشرانو د وروستیو ټلیفوني خبرو او هم له امریکا خبرېدونکو ویبلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا د افغان طالبانو لخوا اسلامي دولت وسلوارې ډلې ته د استول شوي یو پیغام په اړه لیکنې کړې دي. د دغو لیکنو مهم ټکی له ما هارون بچا وري. د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ لیکنه وایي په تیرو اونیو کې د پاکستان او هند په اړیکو کې له راغلي نوي کړکیچ وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د سې شنبې پر ورځ د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې هڅه وکړه چې خپل منځي اړیکې بیرته یو څه ورغوي. د هند وزیر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته ټلیفون وکړ، ورته د روژې میاشتې پیلې دا مبارکي وویله. مودی چې تیره اونۍ د پاکستان یادونه د ترهګرو کسانو د پالون کې یو هیواد په توګه کړې و او چې د خپل دغه وینا په ترڅ کې پاکستانی مشرتابه په غوسه کړې و، شریف ته وویل چې هغه هیله مند چې د دواړو هیوادونو حکومتونه به وکولی شي تر دامنز تاریخي اختلافي مسایل حل کړي. مودی د خنیت ښکار کولو په توګه شریف ته دا هم وویل چې هغه ټول پاکستانی کب نیون کې کسان به خوشي کړي چې دا مهال د هند په قید کې دي. نواز شریف هم په جواب کې د ورته اقدام کولو هوټ کار کړل او مودی ته وویل اوس وخت راغلی چې دواړه هیوادونه خپل منځي اختلافات یو خواته او پترس کې د تاوتریخوالي او جګړې خبرې شاته پرېږدي. لیکنه کاږي د هند وزیر اعظم د تیرې اونۍ له خبرو وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې که حکومت یې وانګیري چې د هند لخوا ورته خطر متوجه دی نو پر ضد به د اټومي وسلې کارولو په کار کې ناغېړي ونه کړي. لیکنه زیاتوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری هم د سې شنبې پر ورځ نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې د سیمې د امنیت لپاره د پاکستان او هند خو اړیکو ارزښت په ډاګه کړ. بلخوا د یوې بلې امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په یوه لیکنه کې راغلي افغان طالبانو په داسې حال کې چې افغان حکومت سره د سولې خبرو پیلولو ته نږدې شوي، د سې شنبې ورځې په یوه اعلامیه کې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې غوښتي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه و نه کړي. د افغان طالبانو د دویم درجې مشر ملا منصور اختر لخوا په لیکل شوی خط کې اسلامي دولت وسلواله ډلې ته خبرداري ورکړل شوې چې کله دغه کار لاس وانه خست نو اسلامي امارت به پر ضد کاروایی وکړي. لیکنه وایي د طالبانو د دې پیغام په جواب کې اسلامي دولت وسلواله ډلې چې د لیکنې تر مخه په شام او عراق کې په ډراماتیک توګه پر مخ تللې لا څه نه دی ویلي. لیکنه کاږي د افغان او هم پاکستانی طالبانو د یو شمېر قومندانانو لخوا په دې وروستیو کې د اسلامي دولت وسلوال ډلې د ملاتړ اعلانونه د دې سبب شوي چې په افغانستان کې د بیلابیلو ډلو وسلوال یو له بل سره وجنګیږي. لیکنه د افغان طالبانو او افغان حکومتي چارواکو ترمنځ د افغانستان د روغې جوړې په موخه د شویو وروستیو خبرو د یو ګډونوال له خولې چې نوم یې نه دی اغستل شوی وایي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان حکومت او هم یې د وسلوالو مخالفانو لپاره یوه لویه مسأله ده.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوردن کو دا مشال ریډیو دا افغان ولسمشر د روژی د پیل په مناسبت په خپلې وینا کې مخالفه وسلواله وغوښتل چې د سولې لار خپل کی کنه د امنیتی ځواکونو له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. اشرف غنی په ورته وخت کې د امنیتی ځواکونو د شهیدانو له کورنۍ سره د مرستو د یو بنسټ د جوړېدو خبر ورکړ او پر ټول ولسی غږ وکړ چې د امنیتی ځواکونو قربانې هیرې نه کی. د افغان ولسمشر د دې سرګندونو جزئیات د احمد شیبر پر رپورت کې.
نن د روژې لومړۍ ورځ ده او په دې مناسبت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دولت پر مخالفه وسلوالو غږ وکړ چې د دینی عالمانو غوښتنې تلبای کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای شي. خو په ورته وخت کې افغان ولسمشر څرګنده کړه چې هغه چاته به چې جګړه غواړي په جګړې ځواب ورکړي. اشرف غنی په خپل پیغام کې ویلي دي هر هغه څوک چې په هیواد کې ناکراری پیدا کوي د روژې مبارکې میاشتې ته درناوی نه کوي د افغانستان د دیني عالمانو د سولې بلنه ردوي د خلکو د دربدری باعث کیږي نو سخت چلند به ورسره وشي. ولسمشر غنی دغو یاغیانو ته اشاره وکړه او وی ویل
همچنان که از تیر دعای مادران درد رسیده
لکه څنګه چې د ځوریدلو میندو او د ځپل شویو یتیمانو د دعا او لتیغه نشي ژغورل کېدای زموږ له سره تیر پوځیان او افسران چې د یاغیانو او جګړمارو د بغاوت ځپلو ته هر اړخیز چمتووالی لري د هغوی له قهره هم دوی د تیښتې ځای نه لري. په روسیې کې د افغانستان دینی عالمانو وړاندیز کړی و چې د روژې په مناسبت دې اور بند وشي. ولسمشر غنی د خپل پیغام په یوې بلې برخه کې ویلي دي چې جګړه پر افغانستان تپل شوې ده او دغې جګړې د افغانستان مخه نیولې ده څو له خپل اصلي دښمن سره چې فقر ده او محرومیت دی هر اړخیزه مبارزه وکړي. ولسمشر زیاته کړه چې جګړه ډیر لګښت غواړي او له یاغیانو سره جګړه د لوږی او فقر د ادامې سبب کیږي. ولسمشر اشرف غنی همدارس له امنیتي ځواکونو سره د یو مرستندوی صندوق ته جوړېدو خبر ورکړه. د وویل چې دغه صندوق لارې به یو بنسټ جوړ شي چې په منظم او شفاف ډول له مستحقو کسانو سره مرستې وشي.
مبلغ 90 میلیون افغانۍ فراهم ګرځیدې است.
90 میلیون افغانۍ تیار شوې دي. دا د امنیتي ځواکونو د شهیدانو له کورنیو سره د مرستندوی صندوق پیلامه ده. دغه کار د روژې مبارکې له پیل سره عملاً پیلېږي. ولسمشر له ټولو امنیتي ځواکونو وغوښتل چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې د امنیت لپاره تر وسه وسه هڅې وکړي. د په ورته وخت کې له ولسه هیله وکړه چې له امنیتي ځواکونو سره مرستندوی شي، د هغوی د قربانیو درناوی وکړي او د امنیتي ځواکونو لپاره له نوي جوړ شوي مرستندوی صندوق سره مرستې وکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان حکومت وایي د ناروې مرکز اوسلو ته استازي په دې نیت نه دي تللي چې له طالبانو سره خبرې کوي، خو بل لور ته د ناروې رسنۍ د اوسلو په غونډه کې د طالبانو د استازیو د ګډون خبر ورکوي. په دې اړه د افغان ولسمشر د مرستیال بیان څرګندونه بیا هم د احمد شیبر په رپورټ کې وو.
د افغانستان حکومت وایي چې د طالبانو له استازیو سره په اوسلو کې د سولې خبرې نه دي کړې. دا ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمي وویل د دوی د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې طالبانو هم اوسلو ته استازي استولی دي، خو افغان پلاوی له خوی سره نه دي کتلی.
هدف اشتراک نماینده های
د افغانستان د حکومت د استازو د ګډون هدف د اوسلو په کلنۍ غونډه کې دا نه و چې له طالبانو سره خبري وکړي. د دې غونډې هدف د سولې په باره کې خبري، د سولې د بهیر په اړه خبري او د شخړو د حل لارې لټول دي. او افغان پلاوی په دې ناسته کې د دې لپاره برخه نه ده اخیستي چې له طالبانو سره به خبري کوي او دا اراده هم نه لري. د ولسمشر مرسیال وایي دا خبره په داسې وخت کې ازادي راډیو ته وکړه چې په ناروې کې یو شمېر رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طیب آغا او هاشمي په نوم د طالبانو د دوو کسانو نمونه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي ته ورکړی دي څو خبرې ورسره وکړي. بل لور ته داسې راپورونه خپره شوي دي چې د اوسلو په غونډه کې د طالبانو څو کسانو عباس تانگزي، قاری دین محمد حنیف، شیر محمد او یو شمېر نورو کسانو ګډون کړی دی. په اوسلو کې د سولې د فعالانو کلنۍ غونډه د روانې اونۍ د سیشنبې پر ورځ پرانستل شوه او د افغانستان د دولت په استازیتوب په دې غونډه کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، انوار الحق اهدي، حسن بانو غزنفر، یونس قانوني، حکمت خلیل کرزي او یو شمېر نورو برخه اخیستې ده.
احمد شبر رپورٹ مردود پاکستان ہے. ڈان رسپانی ولی کے نوائی پر شمالی وزیرستان کے دوسلا والوں پر ضد پاکستان پوز عملیات ستائل کی گی. خود دغه بریاو د پرځای ساتلو په هدف دی وی غختلې استراتیجی نشټواله کول شي دغه لاستراولنې په بو الله هوکی، لیکن وايي تر هغه د مخنیوي لپاره یو جامع پالیسۍ ته اړتیا ده. تفصیل ګلیا زاورو.
ډان ورسپانی د شمالي وزیرستان ضربیازه فوزی عملیاتو د یو کال پوره کېدو په اړه مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په شمالي وزیرستان کې جنگ ختم شوی دی، خو ضربیازب عملیاتو هغه شکونه بے بنیاده ګرځولي دي چې ویل کېدل دغه سیمه څوک نشي نیولې او دا ممنوع علاقه ده. ورسپان لیکي چې ځینې سیاسي مشرانو په ډاګه د دغه عملیاتو ملاتړ کړی وو، بلخوا ځینې د وسله والو طالبانو په حق کې وو او ځینې بیا د سیاسي مصلحتونو ښکار شوي ول. ورسپان زیاتوي چې زیاترو خبرداري ورکړې وو چې دغه عملیاتو له وجې تشدد زیات دیشی او ملک تقسیم کی دیشی. ڈان ورسپان لیکي چې امنیتی ځواکونو په یو کال کې دغه عملیاتو زیاتره مقاصد ترلاسه کړی دي. په دغه عملیاتو کې د زیاتره امنیتی ځواکونو مرګ ژوبل نخکاری چې په جنگ کې مزاحمت ډیر زیات وو. قسم د شمالي وزیرستان زیاتره سیمو په اړه ویل کیږي چې له وسلوالو پاکې کړل شوې دي، خو دغه سیمه په مکمله توګه خوندي کولو کې به نور وخت لګي. ورسپانه زیاتوي چې قومي سلامتیا او سیمې ته ګواښ جوړیدونکي ډلې منتشر کړل شوي دي خو تباه کړل شوي نه دي. په دغه سیمو کې اوس هم د وسلوالو مزاحمت او پټنځایونه شتون لري او بیا ځینو د پولې هغه غاړه پناه اخیستې ده. په مقاله کې راغلي چې تر ټولو سخته جګړه په شوال سیمه کې پاتې ده. دا هغه سیمه ده چې ممنوع علاقه ګرځول کیږي. دا غریزه او ځنګلونه ډکه سیمه ده چې پکې د وسلوالو پټنځایونه په نخ کول ګران کار دي. شوال سیمه افغان پولیس سره نږدې ده، نو وسلوالو لپاره تګ راتګ هم اسان وي. ورسپان لیکي چې جنگي جازونه په مستقیم ډول په دغه سیمه بمباري کوي، خو لا هم دغه سیمه له وسلوالو پاکه کړل شوې نه ده. دا خبره هم واضح نه ده چې امنیتي ځواکونه به په دغه سیمه کې ځمکني عملیات پیلوي. ورسپان لیکي چې د ضرب اضف فوزي عملیاتو کې د توقعاتو نه زیات د ولس حمایت ترلاسه کړی دی، خو د ترهګرۍ او ورپکیتو پر ضد مربوطه ستراتیژي موجوده نه ده. نو په دې حالاتو کې په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ کېدی شي. ورسپان زیاتوي چې د پخوانی فوزي عملیاتو نه سبق ترلاسه کول پکار دی. هغه ټولې سیمې چې پخوا پاکې کړل شوې وي، وسلوال بیرته هغه سیمو ته ستون شوي ول. ورسپان لیکي که څه هم د شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو لاسته راوړنو ستاینې کېږي، خو په دې مهمو موضوعاتو سنجیدګۍ سره غور کول پکار دی او په دغه عملیاتو کې قربانیانې په سیند لاهو کول پکار نه دي.
د ډان رسپانې لیکنه مو له ګلایا زوریدا اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده چې سندرې پکې هم موږ تاسو ته اورو. د نازیا اقبال په غږ به له دې یوې خوند واخلو. نازی اقبال سندنه موریدا اوس راځي بل رپورټ ته. په کورم ایجنسی کې د تری منګل د ګورنمنت های سکول زده کوونکي د ساينس مضمونونو لپاره د استادانو د نشتوالي لامل شکایت کوي، وایي چې لوجه د دوی چلوجه زده کړې متاثر شوې دي. چارواکي وایي دا هغه استادانو پر ضد چې سکولونو غیر حاضر پاتې کیږي یې کاروایان پیل کړي دي. دا چارواکي هم درځ وایي چې د تری منګل په سکول کې د ساينس استادانو د کمی مسله به هم زر حل کی. په دغه اړه نور ورو د تاریخ اورګزی پر رپورټ کې
په کورم ایجنسی کې د تری منګل سیمې زده کوونکي وایي په سرکاري سکول کې استادانو د کمی له امله د دوی په سبقونو منفي اثر غورځېدلی دی. زده کوونکو په خبره د تری منګل په ګورنمنت های سکول کې د ساينس مضمونونو لپاره استادان نشته، چې له وجې دوی ډېر په تکلیف او ستونزو کې دي. شاه جهان منګل په نامه یو زده کوونکي مشال رډیو ته وویل
سبق ډېر خوښیش لري، لکه که چېرې موږ استادان رو نه کړلی شو جي بس همداسې لوس بوډي ته بل چې ته بل چې ته به بیا لوس شو بس تعلیم بیا مونه پات.
تری منګل د برکورم ایجنسی په حدودو کې راځي چېرته کې زیاتره خلکو خپل ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. مشکور منګل په نامه یو ځایي اوسیدونکي مشال رډیو ته وویل دوی غواړي چې خپل ماشومانو ته تعلیم ورکړي، خو په سکول کې د سهولتونو کمی دی او زیاتوي چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان نور سیمو ته واستوي. واضح دی چې په 2001 کال کې فرقایز شخړې د شروع کېدو پس د تری منګل دغه سرکاري سکول تر دریو کالو پورې بند پروت و. په 2011 کال کې د تری سکول یو ځل بیا خلاص کړی شو، خو ځایي خلکو په خبره مقامي استادان ورته لا هم ناراضي او په سکولونو کې د ځینو مضمونونو سبقونه نه ښودل کېږي. تعلیم محکمې یو چارواکي اون اکبر مشال رډیو ته ویلکم او سازان چې د سکول نه غیر حاضر دي او ډیوټیانې نه کوي د هغوی خلاف دوی ګامونه اوچت کړي دي او زیاتوي چې دوی کوشش کوي چې په سکول کې د استادانو د کمی دغه مسله حل کړي. کورمه کې د درې منګل سیمې زده کوونکي وایي که سکول کې زرته زره د استادانو د کمی دغه ستونزه حل نه شوله نو دوی سبقونه به نور هم اغیزمن شي. طارق ورغزه مشال رډیو پېښور.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم د سما ته
دي کې واخه مضبوط تعلیم به حاصل کوم
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز پوتان دی هلي خبرونه کې اوریدل شي.
د خیبر پختونخوا حکومت په هغه صوبه کې د پوهنتونونو د وایس چانسلرانو ټاکلو لپاره د ساینس او ټیکنالوژۍ د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمن په مشرۍ یوه کمیټه جوړه کړې ده. په صوبه کې د تعلیمي چارو ځینې پوهان وایي حکومت باید په دغه کمیټه کې د صوبې هغه کسان چې په تعلیمي میدان کې د کړو خدمتونو لپاره شهرت لري شامل کړی وي. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا ترمیم شوی د یونیورسټي اکټ تر مخه د دغه صوبې حکومت یو داسې کمیټه جوړه کړې ده چې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د وایس چانسلرانو د ډینز او د تعلیمي ادارو د نورو مهمو چوکو لپاره به کسان ټاکي. د دغه کمیټې مشري به د ساینس او ټیکنالوژۍ پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عطاءالرحمن کوي او د سټیټ بینک پخوانی ګورنر او د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس اډمنسټریشن آی بی اے ډایرکټر ډاکټر اشرت حسین، د لاهور د لمس پخوانی وایس چانسلر سہیل نقوی او د رفا یونیورسٹی ڈائریکٹر او د گومل پوہنتون پخوانی وایس چانسلر ڈاکٹر غلام عباس پاپ دا کمیٹی کی شامل وی. په دغه کمیټې ځینې سړونکي او د پېښور پوهنتون استادان دانی وکي هم کوي چې د صوبې حکومت د نورو صوبو نه خلک د مهمو چوکو لپاره ټاکي او باید په دغه کمیټې کې د صوبې خپل تعلیمي ماهران شامل شوي وي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد او د فاټا سیل مشر ډاکټر اجاز خټک وایي حکومت د خپلې صوبې خلک پاتې کړل او د نورو صوبو هغه راوستل.
جغرافک پروگرام
پخوا به داسې یو کمیټې د ډېر لږ وخت لپاره جوړېدا او چې کله به کار ختم شو نو دغه کمیټې به هم ختم شو. ولې دا ځل به دا کمیټې د سدو کارو لپاره کار کوي. بلخوا د صوبې د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غریم اشال ریډیو ته وایي په دغه کمیټې کې د صوبې نمائندگی هم شتا او زیاتوی دغه خلک په غیر سیاسی بنیادونو اخیست دي.
دغه پہلی دفعه هوا ہے صوبے کی ہسٹری میں کہ
گورے دا د صوبے په تاریخ کې په لومړي ځل شوی. نور صوبو کې هم داسې نشتا. دی یو اکیډمیک کمیټه جوړه کړي چې وایس چانسلران به منتخب وي. په خو به داسې کمیټې او مشران د اعلی تعلیم وفاقي وزیر وو او یو به د صوبې د اعلی تعلیم د سټینډینګ کمیټې غړی وو. په دغه کې به کله نه کله سفارش راتلو نو د دغه ټولو نه د خلاصېدو لپاره داسې وکړل. د به غیر سیاسي خلک وي او ډاکټر عطاءالرحمن به د دې چیئرمین وي.
بلخوا ڈاکٹر اعجاز دا هم وای باید د صوبی حکومت په تعلیم کې د یو ښه بدلون لپاره د خپل صوبی خلک مخکې راولي او ځکه چې دغه د صوبی د مشکلاتو نه خبر دي او بیا دا خلک ضروری پوها هم لري.
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشتا دی واتا او د ستون سو د حلار
یانگ بلڈ تا چکم غریبانان دیو د پیسون وسنرا سیناوی د پارا مونگا د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کو
د سوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره نیخ بنیخ.
اردن کو انٹرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیٹ ورک پاکستان نومی یو غیر سرکاری ادارہ دا امریکہ حکومت پر مرستہ ہر کال یو شمیر پاکستانی طالب علمان دزدکل پارا هغه هیواد تلیگی. هغه یو سلو تست تنز د کون کی چې تیر کال امریکا ته تللی او دا مهال پاکستان ته بیرته ستانه شوی دی. په درناوی کې هم یادې داري پرون په اسلام آباد کې یو پروګرام جوړ کړو. په یاد خار کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله هم دغه غونډې ته ورغلی او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د یوت ایکسچینج اینڈ سٹڈی پروگرام تر لاندې هغه یو سلو اته پاکستانی طالب علمان چې د یو کال لپاره یې د امریکې په مختلفو تعلیمي ادارو کې زده کړې ترسره کړې دي، ملک ته راستنېدو وروسته په درناوي کې انټرنیشنل ایجوکیشن اینڈ ریسورس نیټورک یا IEARN د امریکې سفارتخانې په مرسته د شروع په ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې د یو پروګرام تابعا کړې وه چې پکې د امریکې نه راغلي یو شمېر طالب علمانو د خپلو خیالاتو څرګندونه وکړه. د پېښور سره تعلق لرونکي طالب علم مویز خان د یوت ایکسچینج پروگرام په حق لا مشال ریډیو ته وویل،
هلته کې مو ډیر شیزونه زده کړې دي. دلته کې زیات تر زموږ ایجوکیشن سیستم نه په یادولو باندې او زموږ کوم سکول کریکولم یې باندې رلای کوي. هلته کې بداس نه هلته کې بداس نه پروجیکټ سر کول خپل مو کول تاسو خپل پوینټ اف ویو بای اوستا زه خو ایم چې دا هغه سیستم دلته کې اډاپټ کو نو ډیر بخي.
د 400 سره تعلق لرونکي رخصار وایي
خپل فیملی طرف نه لکه ګراند ټیم دغه شو چې جنې دا 16 ایج دی وړه دا چل هغه چل خو چې کمه پوره کس نی تل هغه پوره هغه انډیپندنت کی گنا او ما کې کوم چینج راغله زما امي ابو بخپل وی شډیر خه چینج دی او که زما د سس بل خور یا دغه اپلای کی یغي به خامه خپري دي.
د IEARN په پاکستان کې مشر فرخ کمال مشال ریډیو ته وویل چې د امریکای حکومت په مرسته هر کال د یوت ایکسچینج اینڈ سټڈی پروگرام تر لاندې پاکستانی طالب علمان د یو کال لپاره په امریکا کې تعلیم حاصلوي.
جن بچو کو پارټیسیپیټ کرنا ہے اس پروگرام
دا وای کم ماشومان چې غواړي چې د پروگرام کې برخه واخلي نو موږ هر کال د جولای میاشت په اخیره کې او یا د اگست میاشت په شروع کې دا پروګرام اعلان کړو او زمونږ په ویب پاڼه www.iearnpk.org باندې د درخواست فارم سره سره د پروګرام کې د برخه اخستو ټول معلومات موجود دي. او زه به غواړم چې د ټول ملک او خصوصا د شاته پاتې سیمو طالب علمان د پروګرام لپاره موږ سره ضرور خپل درخواستونه جمع کړي او هر هغه طالب علم چې عمر یې د 15 نه تر 18 کالو په میاس کې وي نو د هغه لپاره دا یو ښه موقع ده چې د یو کال لپاره مفت تعلیم په امریکا کې حاصل کړي. د نوموړي وینا وه چې 2003 کال نه تر دې دمه د 900 نه زیات پاکستانی طالب علمان د دې پروګرام تر لاندې امریکې ته تللي دي او د 108 طالب علمانو دا 12 ګروپ دی کوم چې یو کال تعلیم حاصلولو وروسته پاکستان ته راغی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اردوونکو د مشال ریډیو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبی دی د عصمت احمد زی په غږ لدی سندرې تاسو خوند واخلی او تر هغې وروسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
تکلیف نہ قبلا ولشی سمرا چھ غوٹے پسے واہلشی یار پہ دریا بونو کے مندلشی یار میں لمبو زندے پہ نازے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا دے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ مارے گما مینا لوئی دریا دے پگاڑے گما زد دیدن تگئی نہ
مسافر ازی زکد ماین پزڑا گیلے رازی رو رو پگو در باندے میلے رازی مخدل کل مردا سے شغلے رازی بل مختا کا تائن شمشار میں گما زد دیدن تگینا مار گما مینلوی دریا بے پگاڑے گما زد دیدن تگینا